په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې. ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت او د ازادي میلمه خو پیل دې سات په خبرونو کو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې ایران معترضین اعدام کړل جدي اقدامات سره به مخ شي. هغه پرون سیشن به د سی بی ایس خبري شبکې دی و خبري حال د دې پوښتنې په ځواب کې چې خای د ایران حکومت نن چهارشنبه یو شمېر معترضین اعدام کړي. وویل تر اوسه مو د اعدام څه نه دي اورېدلي خو که ایران دا کار وکړي له جدي اقداماتو سره به مخ شي. بل پلو د ایران حکومت امریکا متحده ایالاتونه او اسرائیل په دې هیواد کې د بې ګناه کسان د وژلو مسؤول ګڼلی دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي امیر سعید ایروانی په یوه لیک کې چې د دې سازمان مشر انتونی ګوتیرش ته استولی، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د اسرائیل حکومت په ایران کې وروستیو مظاهرو کې په لاس لرلو او د دوی په ټکو د بې ګناه کسانو په وژلو تورن کړی دی. نږدې دوه اونۍ کېږي چې په ایران کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د ایراني ریال د ښکته کېدو پر ضد مظاهرې پیل شوې چې په ترڅ کې د زرګونو کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو او په زرګونو نورو د نیول کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد وایي دا مهال د پوهنې وزارت تر چتر لاندې په هیواد کې شاوخوا 1000 دینی مدرسې فعالې دي. د هغه په وینا نږدې 2.5 میلیون زده کوونکي په دغو مدرسو کې پر دیني زده کړو بوخت دي. ښاغلی مجاهد د کندهار ولایت په یوې جهادي مدرسه کې د وینا په مهال وویل چې طالبانو دینی او جهادي مدرسو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. د طالبانو ویان همدارنګه ادعا وکړه چې عصري علومو ته هم پام شوی او وویل چې 12 میلیونه زده کوونکي په ښوونځیو کې د عصري علومو په زده کړو بوخت دي. مجاهد زیاته کړه چې ښوونیز نصاب هم اصلاح شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې شپږمو ټولګیو پورته نجونې او ښځې منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو راګرځول شوی دی. یو شمېر نړیوالو بنسټونو او د بشري حقونو ډلو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دیني مدرسو د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په دغو مدرسو کې زده کوونکي د افراطیت لور ته هڅول کېږي. د تایلند په شمال ختیځ کې لکتر لګه 22 کسان هغه مهال وژل شول چې یو ساختماني جرثقیل د مسافر لونکو اورګاډي پر سر راولوېد. په دې پېښه کې شاوخوا 9 نور کسان ټپیان شول. د جرمني ډي پي خبري اژانس راپور له مخې دا پېښه نن سهار د ناخون راچسما ولایت په سیکو ولسوالۍ کې چې د بانکوک څخه شاوخوا 230 کیلومتره شمال ختیځ ته پرته ده رامنځته شوه. د ځایي رسنیو د وینا له مخې هغه جرثقیل چې د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو لپاره کارول کېده پر اورګاډي د تېرېدو په مهال راولوېد چې له امله یې 2 واګونونه له پټلۍ څخه ووتل. د ټایلند دولتي اورګاډي شرکت اعلان کړی چې د پیښې په مهال 115 کسان په اورګاډي کې سپاره وو او چارواکو د دې پیښې د علت په اړه څېړنې پیل کړې دي. او د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمر لوبډله نن په یوه تمریناتي لوبه کې له سریلانکا سره مخامخ کېږي. ټاکل شوې وه دا لوبه نن په 12 بجو د نامیبیا په پلازمېنه وینهو کې پیل شي. دا لوبه د 19 کلنو لږ عمره کرکټ نړیوال جام ته د چمتووالي په ترڅ کې ترسره کیږي. تر دې مخکې افغانستان د یکشنبه په ورځ په یوه بله تمریناتي لوبه کې استرالیا ته ماتې ورکړه. ټاکل شوی د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو جام د جمعې په ورځ د زیمبابوی او نامیبیا په کوربتوب پیل شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو کلری سکون کو زه پرشنا غفار یو زری به هم تاسو ټول ته شرک واس مې ما د ولسم ټولګي جغرافي مزمن ډیر لسم لوستا کله چې تاسو ټول قدر منو کلری سکون کی بار تر وګ جوړو صحت مند او سې یو د صحت چا مې ګم پتن قدر منو سکون کو مکل دین چې زستا ستنن مزینه ولوست بل کم نو تاسو ټول خو زده کون کو صحه هل لرم چې تاسو ټول په لغ پرزانو سره د ولسم ټولګي جغرافي مزمن کتاب چا کلمونه ولري تر سو کول سي تنن مسید له واست مهم نو کار خپل کتاب شو کې نظر سره نو کړی او پراتونکو وختونه کې نه یوازې د چې تاسو خپل بلکې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. قدر منو خوش زده کن که واسه هم دخبال نوی لوست پر لور پنجره گرزو زمرا استاسو دنن وزی نوی لوست چیری دیر لسم لوست دی یعنی زمرا استاسو دنن وزی پا دیر لسم لوست که در سیاه دب چیری یعنی حقا موضوع کنی چی ننوز به مرابطاسو در بحث لند ولی رو عبارت دیله نمره انرژی او بناری که ده حقی اهمیت ویم دی انرژی دوبرنه ده حقا دمی مهم موضوع کنی دی چی ننوز به مرابطاسو بلوست که ولو او پا حق لبایی پا بش پر داو سر معلومات ترلاسه کرو نوستاسو در چولو قدر منو گل لیزه کن که ده براتاو چاو دکت به هیله ایمه هیله ده چی دلوست پای پر رسر ملتیا بکری او یو سزده کری خوش او گل لیزه کن که واس هم دخبل نوی لوست پر لور بندی را گرزو زمان استاسو ده نوزی پا نوی لوست که لمر نوی موضوع چی ده انرژی او پناری که ده حقی ده اهمیت عروان ده لمره با مجاو تاسو ده انرژی ده تاریب سراش ناسو ورست با ده انرژی اهمیت پناری که و پیشنو ده انرژی اهمیت با خبال پناری که سده او سده ویل کشن لمره مجاو تاسو انرژی تاریب و انرژی مجویل سو چی انرژی هر حقا سه چی ده قرقول ورتیا ولری انرژی بلل کشن یا هم پا بله وی ناصر مجاو تاسو دست ویل سو چی ده کار قبول توان تا انرژی وید کیجی یعنی حقا توان طاقت تا مراد تاسو انرژی ویده سو کم چی مراد تاسو یو کار سر ترسوال سوال بانی مراد ویده سو چی دی انسان وجود انرژی تا ارتیا لری او ده هغی انرژی بواسطه سر انسان کپل ورزنیست کارون سر ترسی حقا چی ری انسان ووسی ری یه هم ماشین ووسی ری دوار انرژی تا ضرورت لری ورست ده هغی انرژی پا مرد سر کبالی سی چی یو کار سر ترسیم هم درنګه د انسان وجود د لکه څنګه چې انرژي ته ضرورت لري نو ځکه د کار کولو استعداد پکې شته دی چې ورسنیس اصطلاح کې انرژي ډیره کارول کیږي او په زیاته کچې سره ترې استفاده کیږي هم درنګه موږ تاسو ویل چې انرژي په حقیقت کې خوځښت خورزه او غورزنګ هم درنګه تحریک دی چې دغه خوځښت او حرکت د سوداګری صنایع او ترانسپورت او اقتصادي او ټولنیز کلتوري فعالیتونو په برخه کې پراخه کچې سره سرته رسول کیږي یعنی موږ تاسو کچيري اڅو تکري سرته رسو لسی هم سرايي کارونه سرته رسو ترانسپورت چی کارونه سرته رسو د اقتصاد په پراختیا کې مرابطاس کارونه سرته رسو ټولنیس کارونه سرته رسو کلتوري کارونه سرته هر ډول فعالیت مرابطاس په خپل ژوند کې سرته رسو دا ټول مرابطاس د ایو انرژي په موجه سره سرته رسو کچيري مرابطاس انرژي ونلرو د کار کول توان ونلرو مرابطاس نس کولای چې خپل ورځنی فعالیت سرته ورسو نو موږ ویلای شو چې د انرژي که څه هم مرسته سو د ژوند یو پراخه صحای جوړ کړدن نو د بلی په لور څخه انرژي په نړۍ کې د هغې سرچینې غوره اقتصادي اهمیت لري کوم چې د انسانانو له ډیرو پخوا راهیسې څخه انرژي پیژندلې ده او د هغې څخه استفاده کوي او له هغې څخه یې ډول ډول استفاده کولو کې یعنی د تودوخې او رڼا څخه یې د پخلي په برخه کې کار اخیستی دی د کورونو په روښانه کولو کې او د کورونو په تودولو کې کار اخیستی دی چې دغه فعالیتونو کې مراد تاسو د انرژي څخه په پراخه اندازه سره کار اخلو همدارنګه په منځنیو پیړیو کې د انرژي له سرچینو څخه کار اخیستل زیات اهمیت ومونده ځکه چې انسانانو د باد او له اوبو سره د انرژي له سرچینو څخه په کار اخیستلو سره بادي او د اوبو ژرندې جوړې کړې دي چې د دغو بادي او د اوبو د ژرندو په واسطه سره په اتلسمه پیړۍ کې د بخار ماشین په جوړېدلو سره د صنعتي انقلاب له پرېښودو څخه وروسته صنایعو بشریت ته لوی بریالیتوب او بدلونو په برخه سو نو په ځکه هم په کارخانو کې د کارګرانو په موټ او لاس د ځواک پر ځای باندې له ماشینونو څخه کار اخیستل کېده او په صنایعو کې د ډبرو سکرو استعمال پراختیا ومندله چې دغه متحرک ځواک په صنایعو کې بدلون راوستله او په لنډ وخت کې هر ډول اقتصادي او صنایعي چارو کې پیاوړتیا لاره هواره کړله او لا یې هم پرمختګونه رامنځته کړل چې دغه یو له مهمو پرمختګونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په نړۍ کې انرژي یو له ستر اهمیت لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي هم چې نن د دې ترڅنګ درنو ځکه کو د شلمی پیړۍ په نیمایي کې د غاز او نیوکلیر انرژي سرچینو چټک پرمختګ رامنځته کړل چې دغه چټک پرمختګ له عمل څخه انرژي لا زیات ارزښت ومند شي د کار د فابریکو او د کارځایونو جوړولو په پرمختګ کې ژوره اغیزه پیدا کړله او بشر د انرژي له بیلابیلو ډولونو څخه د اقتصاد په بیلابیلو برخو کې استفاده وکړله چې د بیلابیلو کارونو کې په بیلابیلو ځایونو کې د مختلف ډول انرژي څخه استفاده کول نو ویل شو چې د انرژي د تولید بیلابیلې سرچینې چې دي په خپل د ډبرو سکرو څخه عبارت دي د نیفت ګاز او اوبه چې دغه په حق له موږ او تاسو نور معلومات هم پر راتلونکو درسونه کې او هم د نن ورځې په لوست کې لاسته راوړو نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو انرژي وپېژندل او د هغې اهمیت مو په نړۍ کې وپېژندې اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو انرژي او د هغې د ډولونو سره آشنا شو دا چې مور او تاسو انرژي وپیژندل، مور او تاسو ولوستلای چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کیږي. یا هم په بل وینا سره مور او تاسو داسې ولوستل چې د کار کولو توان یا هم طاقت ته انرژي ویل کیږي، چې انسان خپل ورځنی ژوند د کارونو د اړتیاو پوره کولو لپاره انرژي ته ضرورت لري. نو اوس موږ ویلی شو چې په نړۍ کې بیلابیل انرژي شته چې انسان د هغو له یو شمېر څخه له ډیرو پخوا راهیسې څخه کار کوي، چې د هغه انرژي د پخوا راهیسې څخه په نړۍ کې موجودې وي او انسانانو ترې استفاده کوله. په تېرې بیا د باد او د اوبو له ځواک څخه ډیر کار اخیستل شوی دی، چې د دې غوره بېلګه یا هم غوره مثال چې دی بادي د اوبو ژرندې دي. یو بادي ژرندې دي او بل هم د دې تر څنګ د اوبو ژرندې دي چې په افغانستان یو برخه زیات شمېر کسان په دغه برخه کې د دغې انرژي څخه په زیاته کچه سره استفاده کوي. نو انرژي بېلابېل ډولونه لري، له بېلابېلو سرچینو لکه باد، لمر، اوبو څخه ترلاسه کیږي. همدارنګه هستئي او حرارتي انرژي هم شته، چې نن ورځ به موږ تاسو د دې ټولو انرژیانو په هکله په بشپړه توګه سره معلومات لاسته راوړو. لومړی ترنو زده کوونکو، موږ او تاسو په لوست کې برېښنا پیژنو. برېښنا یا هم برق څه ته ویل کیږي، او دغه برېښنا یا برق انرژي د څه څخه لاسته راوړل کیږي؟ برېښنایي انرژي له بېلابېلو سرچینو څخه ترلاسه کیږي، چې د اوبو، باد، لمریز، هستئي او حرارتي برېښنا نو کچیر موږ او تاسو واخلو، له هر یوې په حقه موږ او تاسو معلومات ترلاسه کولای شو. نو موږ ویلی شو د اوبو برېښنا اوبه په نړۍ کې د تولید ارزانه او ډېره لوړه سرچینه ده، چې نن ورځ د برېښنا د تولید توربینونه لګول شوي دي چې د اوبو له ځواک څخه برېښنا تولیدیږي. او د دغه برېښنا یې هم برق چې دي، زیاتره توربینونه د بندونو په لندنیو برخو کې موجود دي، چې د دغو لوړو ارتفاعګانو څخه موږ تاسو برېښنا یې هم برق تولیدوو، چې دغه برقونه په خپل مهم ټکي چې دي یې هم مهم رول چې لوبولې دي. هغه دا لومړنی چې دي په خپل د سیند د اوبو زیاتوالی دي، کچېرې په یو سیند کې زیاتې اوبه واوسیږي او دایمي واوسیږي، جاري واوسیږي، نو په هغه سیند کې موږ تاسو په دایمي توګه سره برېښنا لاسته راوړلی شو. دویم، د سیندونو په تګلوري کې د پرزوڼوالي شتونوالی دي. دویم، د سیندونو په تګلوري کې د لوړو برخو شتوالی دي، یعنی د سیندونو دغه کوم تګلوري یا هم کومه برخه چې ده په دې کې باید لوړې برخې موجودې واوسیږي، په هغه اندازه سره بیا موږ تاسو کولی شو ښه برېښنا لاسته راوړو. همدارنګه برېښنا یوازینی هغه سیس دي کوم چې موږ تاسو د کورونو په روښانولو کې، همدارنګه د ځینو نورو فعالیتونو کې ترې استفاده اخلو. نن سبا زموږ تاسو ورځنی ټول کارونه چې دی په برېښنا یې هم برق باندې ولاړ دي، چې موږ تاسو خپل د ورځنی ټول کارونه د دې په واسطه سره سرته رسو. نو موږ ویلی شو چې دغه برېښنا زموږ تاسو د ژوند یو مهمو برېښنایزو وسایلو له جملو څخه شمېر کې، چې زموږ تاسو د ژوند زیات شمېر کارونه سرته رسوي. اوس هم درنو زده کوونکو، دویمه برخه کې موږ تاسو بادي برېښنا پیژنو، چې بادي برېښنا څه ته ویل کیږي، هم بادي انرژي څه ته ویل کیږي. درنو کون کون نن ورځ د بادي جنریټرونو څخه په کار اخیستلو سره په باد باندې دغه کوم جنریټرونه چې دی په باد باندې چلیږي، چې د برېښنا انرژي ترلاسه کیږي. د باد له انرژي څخه استفاده د برېښنا تولید ډیره ګړندې لاره ده، چې بادي توربینونه له هغه ته ورته نور وسایل نه چې دی ډیر اندازه ډیر کار وکوي. او د اروپا دوه پر دریمه برخه موږ تاسو برېښنا ترلاسه کولای شو چې د باد له انرژي څخه ده. او وروسته ورپسې بیا په شمالي امریکا کې دویمه درجه برېښنا، بادي برېښنا لاسته راوړل کیږي. نو موږ ویلی شو په مجموعه کې اروپا په سلو کې 15، شمالي امریکا په سلو کې 22، آسیا په سلو کې 12، او نور برازمونه په سلو کې یوه برخه بادي برېښنا تولیدوي، چې د هغه په واسطه سره مختلف فعالیتونه سرته رسول کیږي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوو کول مریض انرژي یا هم د لمر انرژي مرتاسو بلو، چې په انګلیش کې مرتاسو سولر انرژي ورته وایي، چې دا یو عام اصطلاح ده. او دغه د لمر انرژي چې ده یو لوی منبع چې ده په خپل د لمر وړانګې دي، چې تودوخه په بڼه باندې ځمکې کورې ته را رسیږي، او دا یو وړانګې په بڼه سره خپرېدونکې انرژي رامنځته کوي، چې د سپو په بڼه سره لېږدول کیږي او رڼا او تودوخه تولیدوي، چې د لمر انرژي د ځانګړو سپو او هندارو په واسطه سره زیرمه کېدای سي د دې سرچینې یو زیرمه کیږي او وروسته بیا د برېښنا د تولید او د تودوخې د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. چې تر اوسه پورې د لمر انرژي څخه تل او زیات کار نه اخیستل کیږي، په کمه اندازه سره کار اخیستل کیږي، یعنی یوازې کله چې د لمر وړانګې وي استفاده ورڅخه اخیستل کیږي او له بلې خوا څخه لمریز سولرنه لږ برېښنا تولیدوي، نو ځکه لمر څخه ترلاسه کیدونکې برېښنا د ډبرو او د نیپتو د برېښنا په پرتله باندې ګرانه ده. ځکه کله کوم وخت چې لمر واوسیږي، یعنې دغه کوم شمسي یعنی چې دی مراد تاسو په کورونو کې اوس وخت استفاده ځینې کوو، یعنې د شمسي چې د پخوه دغه کومه بیټرۍ چې دی د شمسي په واسطه یا هم د سولر په واسطه سره چارج ترلاسه کوي، وروسته د هغه څخه مراد تاسو د کورونو په روښانولو کې ترې استفاده کوو. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بله چې دا په خپله هستهیي برېښنا ده، هستهیي برېښنا هغه ځواک یا هم هغه طاقت ته ویل کیږي چې د نړۍ تر ټولو کوچنیو او پریمانه ذرو یعنی اتومونو کې موجوده ده، چې دغه هستهیي انرژي د سپوند توکي په ذرو یا هم ریکټرونو کې په کار او تاسو ته راځي چې زیاتره انرژي تولیدوي، یعنی زیاته کچې سره انرژي تولیدوي. او دغه هستهیي انرژي یو لوی خطر د رادیو اکتیو یعنی هستهیي وړانګو څخه دی چې دغه هستهیي وړانګې ازادېدل دي چې دغه خطر رامنځته کوي. نو دغه توکي کیدای شي چې په هوا اوبو او سمندرونو کې خپاره شي او په زرګونه متره ځای ونیسي. نو د دغو توکو ډېره لږ اندازه چې د وحشي ژوو ونو بوټو او انسانانو ژوند ته زیان رسوي او زیاته اندازه یې د مرګ لامل هم کیږي یا هم سبب ګرځي. چې دغه هستهیي انرژي کښته چې دا د لږ سون توکو په سوځېدو سره ډېره زیاته انرژي تولیدوي، چې دغه هسته انرژي سون توکي د ډبرو سکارو نیپتو او ګازو په پرتله ډېر دوام لري او فلسفي توکي هم د ځمکې هوا تودوخې او هم کیمیاوي ککړتیا لامل ګرځي. موږ ویلی شو چې په اوسني وخت کې نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د اتومي برېښنا کارخانې جوړې شوي دي چې د دې چې دوی په دوی کې د امریکا متحده ایالاتو لومړی مقام لري، فرانسه چې بیا د په دویم مقام کې ده، جاپان په درېیم مقام کې او روسیه په څلورم مقام کې ده، او یو شمېر هېوادونه لکه انګلستان، جنوبي کوریا، چین، هند، آلمان او کاناډا بیا د اتومي برېښنا کارخانې جوړوي. همچنان د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو حرارتي برېښنا بیا هغه صنعتي کارخانو کې رامنځته کیږي په کوم کې چې زیات پرمختګ راوستلی دی. موږ تاسو ویلی سو حرارتي برېښنا په خپله د ډیزلو، نیپتو، ګازونو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه لاسته راځي، چې په اوسني وخت کې حرارتي برېښنا د تولیدي فابریکو په مخ کې زیات پرمختګ راوستلی دی. او حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دي چې له هغو څخه 350 کې برېښنا ترلاسه کیږي، چې حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو او کیر ډوله ډبرو سکرو څخه ترلاسه کیږي چې دا هم برېښنا تولیدوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پر موږ تاسو انرژي او د هغې ډولونه وپېژندله او د هغې د اهمیت په حق مو معلومات ترلاسه راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې درې سوالونه دي. لومړنی سوال انرژي تعریف کړئ، دویم حرارتي انرژي زده کړئ، او دریم سوال چې دی درنو زده کوونکو د لمر انرژي څه ډول انرژي ده. نو نه قدر مونږ زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت ته لپاره.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات مقبول کی قدر منو ګل رئیس کون کو زه برښنا غفاری وزر به هم تاسو ټول ته شرف واس پېما د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن ډیر لسم لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو ګل رئیس کون کی برات روغ او جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بون پتنوي درنو سکون کو تاسو زما راست تاسو د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن ډیر لسم لوسته نه هله لرم چې تاسو ټول قدر منو زکون کو به د تیر ورځې لستونه ل خپل ځانونو سره په پرا او کامل ډول سره تکرار کړی او سړي او سم معلومات په ترلاسه کړم. قدر مونږ څنګه کوونکو از مرسته سودنن رزي در لسم دوست درسي موضوعګان یې هم درسي اهداف چنن رز به مرسته سو لوست کول ولو عبارت دي له لمړی د تاتویزم او شینتویزم دینونو په حق لسه په هیږي، دویم بودایي او هندویز دینونو او پیژندل، دریم د نړۍ مهمه ژبه او څلورم عربي ژبه. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن رز به مرسته سو لوست کول ولو په حق لبه په پښپړ توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو ټول قدر مونږ څنګه کوونکو د پرتو جواب د کټ په هیله ما هله د چنده لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو سم معلومات ترلاسه کړئ. روزه کونکو اوس هم د خپل نوي لوس پر لور باندې راګرځو. زموږ ستاسو د نن ورځې د نوي لوس په لومړنۍ موضوع چې ده د تاتوئزم او شینتوئزم دینونو په حق ده. نن ورځ به موږ تاسو تاتوئزم او شینتوئزم دینونو وپیژنو او د هغوی په حق به معلومات لاسته راوړو چې څه ډول دینونه دي او په کومو هیوادونو کې په زیاده کچه سره رواج دي. خو زه کوم کو د تایو چې په خپل یو چینایي ژبه کې د لارې او ترکیه معنا ورکی نو دغه سب د چین د لوی پولیسو د لاو تایو تازو او یا هم د لاوتان پورې مربوط یا هم اړه لري چې دغه دین چې دی د تاتویزم دغه فلسفه چې ده د کنفوسیوس له اثر څخه چې په چین کې مخکې ده نو د چین د کوم عملیات په دغه عقیدې باندې ولاړ دي. دغه د تاتویزم دین کسان چې دي درنو زکوونکو په خپله په 1500 میلادي کال کې د هوان لخوا څخه د هان لړۍ د حقان په واسطه سره شوي دي چې د هغه په نوم یې مبعاد جوړ کړی دی. نو څومره زیات پرمختګ یې په هغه وختونو کې نه و کړی. بیا وروسته د هغه څخه چې د تانګ د لړۍ بنسټ کېښودل سو نو په 1400 میلادي کال کې په هغه باندې ایمان راوړله. له دې څخه وروسته تاتویزم په سازماني بڼه سره رسمي دینونو له جملو څخه وشمیرل سو. همدارنګه کدرمن زده کوونکو د شینتوئزم دین په خپله شینتوئزم په لغت کې د خدایانو د لارې په معنا سره دي او د جاپان زیات شمېر کسان چې دي دغه دین پیروان دي. د دغه دین له مخې څخه دغه کسان چې دي زیات شمېر کسان چې دي وایي چې زیات خدایان په دې نړۍ کې سته. حتی دوی د خپل هیواد امپراتور یا هم د واکمن یا هم ولسمشر ته هم د خدای نوم ورکوي او د خدای له ډلې څخه یې شمېري. دغه دین چې دي د جاپان له میلاد څخه په مخکې تاریخ پورې مربوط دی چې جاپانیان اور باندې باور لري او له جاپانیان څخه پرته نور هم باید په دې هیوادونو کې ژوند وکړي. یعنی هغه هیوادونو کې چې دغه دین موجود وي نو دی غواړي چې په هغه هیوادونو کې یوازې جاپانیان موجود اوسي. نو باید موږ تاسو دا ووایو چې د جاپان زیاتره سیمې کې چې دي زیات شمېر د شینتوئزم دین کسان ژوند کوي او همدارنګه دغه شینتوئزم دین چې دی د جاپانیانو ډیر پخوانی دین دی چې وروسته یې د کنفوسیوس او بودایي دینونو تر اغیزو لاندې تحول وکړه او اوسنۍ بڼه د ادب اناناتو او مقدسو ځایونو زیارت او جشنونه دي. همدارنګه عمومي اخترونه دي چې دغه مسلې په مذهبي اړخ غلبه لري او د دې دین پیروان په جاپان او ختیځ آسیا کې په زیاترو هیوادونو کې ژوند کوي چې یو له غورو او هغه دینونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په جاپان هیواد کې زیات رواج لري. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو تاتویزم او شینتوئزم دینونو په هکله معلومات لاسته راوړل. بس هم دروس په دې برخه کې موږ تاسو دویمه موضوع چې ده د بودایي او هندوئزم دینونو په هکله ده. موږ تاسو به نن ورځ په لوست کې بودایي دینونه او همچنان هندوئزم دینونو په هکله معلومات لاسته راوړو. خو زه کوم کو د بودایي یا هم بوده دین چې دی له میلاد څخه 5 پیړۍ مخکې رامنځته شوی دی. نو د هغه موسس چې دی په خپل د سیدراتا په نوم سره یو شاهزاده و چې دیش کال عمر یې درلودي په دې لار کې بریالیتوب ترلاسه کړله او د ګوتاما لقب ورته ورکړل شو. لکه څنګه چې دغه شخص پوهې او حقیقت ته رسېدلی و نو د بودا عقل او پولیسو په نامه سره ونومول سو او دغه د پولیسو په نوم ورته ورکول سو. نو موږ ویل سو بودا کلمه چې ده په خپل د بودا کسان چې دي د بودا دین کوم پیروان چې دي دا باور لري چې انسان باید خپل نفسانی تحملات شهوات او غضب و پیشنی او حق کنټرول کی. یعنی بودا کسان وایي هر انسان خپل ځان کې ځینې نفسانی تعاملات لري شهوت لري همدارنګه غضب لري نو دی باید په دې باندې کنټرول ولري او هغه کنټرول کې نو بدایي دین چې دی ډیر پیروان او همدارنګه کتابونه لري چې له ټولو څخه یې زیات مقدس تری پتیکا ده چې تری پتیکا په خپل درې ټوکري ګل په نامه سره یې هم معنا ورکوي چې نن ورځ د دې دین ډیر پیروان په هند جاپان چین مغولستان تبت برما او کمبوج تایلند او بوتان او د نړۍ په نورو سیمو کې ژوند کوي چې په ټول نړۍ کې خواره سوي دي او مقدس شهرونه چې دي په هند کې بنارس دي او په تفت کې لهسان دي چې دغه دین د کمبوج بوتان او تایلند په هیوادونو کې رسمیت لري او په رسمیت سره پیژندل سوي دي. همدارنګه موږ تاسو ویل سو چې دغه د بودا مجسمه لومړنۍ په کندهار او جلال آباد په هډه کې چې د کنج شکا د حکومت په وخت کې په افغانستان کې جوړ شوی و نو وروسته بیا په بامیانو کې لوی مجسمه په غره کې وتوژول پله او د بودایزم زیارت کوونکی ډیر ستر ځای ګڼل کیږي چې د دې دین لسترو فرقو څخه ګڼل کیږي. همدارنګه کډر مون زده کوونکو بل برخه چې د زمرستاسو د نن ورځې د لوسته هغه په خپل هندوئزم دین دی. نو هندوئزم دین چې دی په خپل یو ټولنیز مذهبي سیستم دی چې په هندستان کې د 1500 کمری میلادي کلونو په شاوخوا کې رواج پیدا کړی دی او رواج ترلود دی چې نن ورځ د هند زیاتره خلک چې دی دغه دین پیروان دي. لکه څنګه چې نوم هندستان دی نو همدارنګه د هند زیاتره شمېر کسان چې دی د هندوئزم د دین پیروي کوي. د دې دین ځانګړتیاوې چې دی په خپل درنه ځکونکو د روح تنسوه دي چې هندوان باور لري هر انسان په نړۍ کې د خپلو نیکو او بد عملونو مسؤل دی او هر انسان که چیرې نیک کار سرته رسي یا هم بد کار سرته رسي د هغه جواب وین کړي. هغه په باور کې چیرې یو انسان خپل ژوند په سمه توګه سره سرته ورسوي نو روح یې د ښه سړي جسم ته او که بد کارونه سرته ورسوي نو روح به یې د مجازاتو لپاره بد سړي جسم ته انده چې حیوانات ته به انتقال شي او تر هغه وخت پورې به دا کار دوام کوي چې انسان نه کار نه سرته رسوي. یعنی دوی دا په دغه عقیدې لري او همدارنګه دغه دین چې دی درنه ځکونکو هندوان چې دی ځینې قوانین باید مراعت کړي او داسې باور لري ولری چې د هغوی پرایت سره بیا د نړۍ په نړۍ کې وزېږې او وسا ژوند خواندان وسي. او هندوانو دین درې خدایان لري چې یو برحما دی یعنی د موجوداتو خالق په نام سره او بل وشنو دی چې په خپل د موجوداتو د ستاینې د خدای نوم دی ور کړی دی او بل شیوا دی شیوا هم په خپل د موجوداتو د لمنځولو خدای په نام سره راځي چې د دې دین مقدس کتاب چې دی ویدا یا هم برحمانیانو ودا نوم ور کړی دی چې دغه کتاب د هند آریایانو لپاره یو لسپیسلو کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سانسکریت په ژبه باندې لیکل شوی دي او د هند د پخوانی دین اصول او مذهبي سرودونو د دستورونو ګڼل کیږي چې لرغونی کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا کتاب خپل له میلاد څخه اوه پیړۍ مخکې په هندستان کې رامنځته شوی دی. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ او تاسو د مختلف دینونو په حق معلومات لاسته راوړل هم درنګ درنو ځکه کو د لوس په بل برخه کې تاسو ټول قدر منځ د کوم کو ته په کتاب کې یو سرچ پر دې شم سپه کې یو چوکاټ تر کړی دی د اضافي معلوماتو په توګه سره په دې چوکاټ کې تاسو ته هیوادونه په نشه کړی دی د هیوادونو تر څنګ هندوئزم دین بودایزم دین تاتوئزم او شینتوئزم دینونو نمونه در کړی دی چې د هر هیواد سره د هغه د پیسدي شمیر در کړی چې څومره کسان د دغه دین باندې مشرف دي او څومره کسان په دغه دین پیروان دي چې د هغو جمهور څخه لومړنی پولیس کې لومړنی نوم چې دی اندونیزیا ده چې په اندونیزیا کې 3.3 سلور پیسه د کسان په هندوئزم دین باندې پیروان دي او په انګلستان کې 1% خلک هندوئزم دي بنگلاديش کې بیا 2.4% دي او همدارنګه د دې ترڅنګ په بنگلاديش کې 0.6% چې دي د بودایزم دین پیروان دي. همدارنګه نور هیوادونه په پرله پسې توګه سره تاسو په جدول کې درکړي دي تاسو کولی شئ د جدول څخه په استفاده منظم توګه سره د دینونو په حق له او د هیوادونو د په لویانو په حق له معلومات لاسته راوړي. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوستونکو پر هیته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ مهمې ژبې وپیژنو. د نړۍ مهمې ژبې په حق له معلومات لاسته راوړو. درنو زده کوونکو لمړی موږ تاسو ژبه پیژنو چې ژبه څه ته ویل کیږي. ژبه په خپل د پهول او په هغول وسیله ده چې افهام او تفاهم موږ تاسو کولای شو خپل افهام او تفاهم د یو بل ته انتقال کړو د ژبه په وسیله سره. یا هم موږ باید شو ژبه د صوتي سمبولونو د کارردي کسبي دونکو سیستم دی چې انسان یې په وسیله خپلې تجربې تبادله کوي یا هم راتلونکو نسلونو ته یې لېږدوي. د دې ترڅنګ د مرونو غلري چې کوونکو ژبه په خپل د پوهي د انتقال او حاصلولو معاشري او د خلکو د تفاهم لپاره کارول کیږي چې موږ تاسو همیشه خپل افهام او تفاهم د ژبه په وسیله سره یو بل ته انتقال وو او خپل مفهوم باندې نور کسان په وو. نو موږ ویل چې د نړۍ هغه ژبه چې مختلفی ریښې لري نو د ژبو کورنۍ په نوم سره یادې شي. د نړۍ د ژبو کورنۍ چې دی په څو مهمو برخو باندې ویشل شوی دی چې د هغولو جملو څخه په خپل د نړۍ د ژبو کورنۍ په لاندې ډول سره د چې د هغولو جملو څخه لمړنۍ په خپل د اندوا اروپایي ژبې دي چې دغه اندوا دغه ژبو د ډولو ډېره پراخه ډله ده چې د اندوا اروپایي په بیلابیلو څنګه لکه لایتین بلانتک او همدارنګه سلاویک او جرمنیک همدارنګه اریک او ارمانی باندې ویشل شوی دی. په بل بی برخه کې په خپل نیکرو ژبه ده چې نیکرو ژبه په خپل دوی ژبه پکې شامل دي چې د هغو جملو څخه لومړی د سودان په جنوب کې د چادا په جمهوریت او همدارنګه نایجر او افریقا په استوایي هیوادونو کې خلک په دې ژبه باندې خبرې کوي. دویم چې دی د بانتو ژبه ده چې د بانتو ژبه د کانګو زمبیا او همدارنګه انګولا د حوزې خلک پرې خبرې کوي. جیم برخه چې ده په خپل همي او سامي ژبه دي چې سامي ژبه په خپل عربستان په ټاپو وزمه کې د مصر په عربي جمهوریت لیبیا الجزیره مالی او په مرکش کې مروجه شبول جملو څخه شمیر کې چې زیات شمیر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. همدارنګه همي ژبه ده په حبشه او الجزیره یا هم نایجر او سنگال او په یو برخه کې خلک پرې خبرې کوي. د دې ترڅنګ ترکی ژبه دي چې په ترکیه کې ترکمنستان ازبکستان قزاقستان قرغستان چین او افغانستان کې خبرې پرې کیږي. منګولیایي ژبې دي چې منګولیایي په خپله منګولیا کې مغولستان کې او د چین په شمال کې خلک خبرې وبني کوي. د توکوس ژبه ده چې په خپله د سایبریا په شمال کې په تیر بیا په تایګا او تندرا سیمو کې مروجه ده یا هم زیات دود لري. همدارنګه د دې ترڅنګ جاپاني او کوریایي ژبې دي چې د جاپان په ټاپوګان کې او یا هم په کوریا په ټاپوګان کې خلک ورباندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ کډرمونه ځکونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو عربي ژبه پیژنو چې دا عربي ژبه په خپل یو د نړۍ یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرې کیږي چې دا خبره سرګند ده چې د هیوادونو او ملتونو ترمنځ اړیکې په خپل د ژبو د پراختیا او د اړیکو د شتون په سبب سره موږ تاسو کولای شو یو د بل سره خپل افهام مفاهیم تشریکو او یو د بل سره شریک کړو. عربي ژبه چې د مقدس دین د خبرېدو او نفوذ له مخې څخه په ټوله نړۍ کې خبره سوې ده یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرې کیږي کوم چې عربي ژبه د نړۍ ټول مسلمانان د مقدس دین قران کریم ژبه ده. نو له همدې امله څخه ځانګړي ارزښت لري او ځکه شمیر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. نو موږ ویل سو سره لدی چې عربي ژبه په قران کریم په ډیرو ژبو شمار شوی ده خو د نړۍ ټول مسلمانان هغه په اصلي ژبه یعنی د عربي تلاوت او زده کوي قران کریم. نو له همدې امله څخه ټول مسلمانان ته پکار ده چې قران کریم او نبوي حدیث د تلاوت او الهي احکام څخه د ګټې اخیستنې لپاره د عربي ژبه قاعدې زده کړي او په هغه باندې وپوهیږي. نو هغه وخت چې عربي ژبه زده کړې نو قاعده او تدوین او واضح کول په ورته اسانه وي او به کولی شي چې دغه ژبه په واسطه سره وپوهیږي. نو موږ ویلی سو دغه عربي ژبه چې ده د اسیا او افریقا په لویو وچو سربېره د مسلمانانو د نفوس په پایله کې د اروپا په جنوب کې او پرتګال ته هم رسېدلې ده چې زیات شمېر کسان دغه ژبه باندې خبرې کوي او د نړۍ له 22 هېوادونو څخه رسمي ژبې چې عربي ده عربي ژبه باندې خبرې کوي. 10 هېوادونه په افریقا او 12 هېوادونه په اسیا کې ژوند کوي. همدارنګه درنو ځکونکو د لوس په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو د ټول کډرمن ځکونکو کورنۍ دنده عربي ژبه تعریف کړي. دوم بودایي دین تشریح کړي. دریم ژبه تعریف کړي. نور نو کډرمن ځکونکو تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې راځي. ښه وخت لا پامان.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشه د ازادي ملمه پروګرام ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. نن سره په خبرونه کې لیکوال او شاعر فرزانه زیار ملمه ده. فرزانه د کابل ولایت او خپل نمرنۍ زده کړې د پغمان او لسوالۍ په چارباغ کې کړې دي. فرزانه د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځای لسته خو لورو ژورو د غډک سفر د فرزانه څنګه و وسغه په کوم کارونو مصروف ده. لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده؟ نن د زده ملما پروګرام کې درې همدا پښتنې کوو د دوی نه به واورو او هم درنګ د پښتو په برخه کې چې فرزانه کوم کارونه کړې دي دغه پړه به هم له فرزانه روسه د پروګرام په پای کې واورو. فرزانه ستړي مشي مننه لدی چې وخت پرې خو د چ موږ سره خبري وکړي. راځه د خپل زده کړو پړه باندې ته ډیر وایې چې مدل تک سم یادونه وکړه چې تاسو د پغمان لسوالی په چارباغ کې لیکل زده کړې کړې دي. د خوانځي د نمړې ورځې په اړه درته وایي چې چا خوانځي ته وړي وي شوق د لز دکړو سره څنګه وو یو بل چې ما ساسه په بیوګرافي کې وګتلو دا چې تاسو دول سکالا مکتب په ډیر کم وخت کې والی دی د دې شوق علاقه په نوم راتوایست.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته هیله ده چې خبرنامه ولرو او په پوره شوق سره واورئ. دا چې لومړنی زده کړې مې څنګه پیل کړې دا یو ډېر جالب کیسه لري. مثلا زه د کور مشرې لور وم، مشرم په ټولو کې لما څخه لویا نورونه خویندې نه و، نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه و. یعنی بخی او جالب شی وکنه ځکه مونږ به مهاجر وو، بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو نو زه هغه وخت ډیره کوچنی وم، یعنی تقریبا د څلورو پنځو کلو به، او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه و. یو ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو، اوس هم هغه خپل ځای کې اوسېږو، نو یو ورځ بیرون ووتلم. خدای به وړو ماشومانو سره مستطری کوله، دلته په ساتری او پټ پټونی په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې دی، نو به خیدی پولی په سر باندې او کتاب یې خیره او به روانې دي بیالوه، او د دې بیالې د پولی په سر باندې او کتاب یې خیوه. نو چې په دې کتاب مې سترګې ولګېدلې، خدای لکه مینه مې چې ورسره وي، ورغلم د کتاب مې راواخسته بغیر له دې چې چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب دې چا ده یا دا څنګه څنګه، بس خپله لوبه مې پریښودله، کتاب مې راواخسته او همداسې راغلم کورته. کورته راغلم، مور مې راته ویل چې دا دې له کومه که دا کتاب دې له کومه کړی وایم، نه پوهېږم، د پولې په سر پروت وم راواخسته. او چې کله مې شپې پلار کورته راغی، ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب وروښوده چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا که، نو هغه راته ویل چې دا به دې چا وي. بیا دا چې کورته مو د کاکا زوی راغی که نه وړکی وغه، هغه ویل چې دې ما کتاب رانه پټ کړی ده، اوس دې ما کتاب بیرته راکړه. نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم، ځکه دلته مې په ژړاګانو پیل وکړ چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم، او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده، وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تاته نه درکوم. خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شه چې هغه ته ورته ووایي چې زه سبا تاته له بازار نه بل کتاب راوړم، دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي. نو نیما زده کړې له هماغه کتاب نه پیل شوې، په هماغه کتاب د ما مور ښه وه، یعنی سره له دې چې مکتب یې تر درېیم صنفه پورې لوستی وه، خو بیا هغې لوستل کولی شوه، لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي. بس همدا کتاب وه او زما د املا او د زده کړو پیل وه. همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته، مور به مې هره ورځ ما ته یو درس ویلې، ما به دا درس بیا بیا لیکه، بیا به مې زده کوه، او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شم زه دا کتاب ښه زده کړم، او زه لوستل ولیکل زده کړم. نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو. وروسته به زه مسجد ته تللم، مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره دا شی لوستله، بیا هغې څخه وروسته مې پلان ښوونځي ته بوتللم، او ښوونځي کې مې بیا د ښوونځي مدیر راته ویلې وی چې ما هغه ته ویلې وایم زه په اول صنف کې نه کېنم، زه اوله کې تنبله کې نه کېږم، زه غواړم چې دویم صنف کې کېنم. نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته وایم، زده مې نه ته ما ته راولې، هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم. بیا هغه راته ویلې خی ته الحمدلله سترګې مې پټې کړې، زر مې ویلې. بیا مې ورپسې راته وایي یو ماتنی په خپل په میز په سر باندې پروت و یو کتاب، نو نه پوهېږم چې دا به د څویم سم کتاب و. ویلې خی چې را درشه بچیا، ته دا کتاب ماته ولوله. چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته، نو پلار ته مې ویلې چې ځه دا لور به دې په دویم سم کې کېنو، چې دا دومره تیزه ده لایقه، نو موږ هم اول سم دې پرېږدي، په دویم سم کې به یې کېنو. او هغه کوم اداري اجراات چې و هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه، او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونه کې امتحانونه مو څنګه ورکول؟ د ټولو مضامینو کې تکړه وی که نه کوم مشخص مضمون و چې هغه کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و؟ لکه دولس کاله مکتب په ټولو کې په څو کلونو کې وایلی ده؟
په دولس کاله مکتب کې مې نو څلور کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده،
یعنی شپږ کاله مکتب مو وایلی ده.
او مننه خیر اوسې. څلور کلونه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و، د نجونو تعداد کم و، څوک دونه مکتب ته نه تلل، او بل دا رواج و په کلو کې ویلې به چې مثلا ته څلورمه ته پنځمه مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده، لوستلو لیکل د زده کړو خدای دی و پیژندل موږ د زده کړو نور ته نشي کوله مکتب ته لاړ شي. نو له دې ویری نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي یا زغورم چې مکتب خلاص کما نه پویږم ولې تاسو یو ذهنیت را سره و چې ما باندې له مکتب باسي سبا به مل مکتب باسي کنه د ما پلار د زده کړو ډیر لیواله و یعنی ډیر بیرته نه ویلي. خو بیا به هم د ټولنې اغیز و کله به چې خپل خپلوانې خزي راغلي به ویل شي لور مکتب څه کوي چې لې مکتب څه کوي یا بیلاری کیږي یا څنګه خو خبرې وي په وختونو کې یو ډیر زیات دی په کلو کې. نو له دې ویری نه چې څوک مل مکتب ونه باسي ما به شمه اما کتابونه بچ مکتب کې راکړه هغه میشه مې خپل ځان سره خاز دا کړ بیا به مې پلاشت ویل چې علامه تامر وخلش زه د سم امتحان ورکوم بل سم فتاز
ریاضی د څنګه زده کوه لکه ریاضی هندسه مثلثات په خصوص د لوړ صنفونو کې دا ډیر زیات سخت دی او که زه د ترشتیا وایم زه خپل بګر زیات تنبل وم دا مزامین د سیده چې لکاتمن باید یو څو استاد ولري لارښوونه ورته وکړي او دا غینه روسه لکه تمرین باندې سړی زده کولای شي په خصوص زخبل تجربه وایم چې ما ډېر په زختې زده کول ته څنګه دي تمدګی نیواله.
اصلي خبر خدای و چې ما په لوړ صنفونو کې ډېر امتحان نه دا ورکړی یو خدای و چې ما اول صنف امتحان ورکړ او بل په لوړ صنفونو کې مې یو دي لسم صنف امتحان ورکړ لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکړ ول لسم تلړم بل دا و چې زموږ مکتب ډېر په لوړه سویه نه و چې یعنی لمانه وای په ډېر لوړه سویه امتحان اخیسته بل سم څه بچي په مخکینی صنف کې تکرار راغلی و ډېر به له هغه نه پوښتنې راوستلې یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته لسلو نمرو نه څلوېښت نمرې ویسې ته کامیابی نو ریاضی دا مزامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله دا نه وایم چې ډېره زیاته پکې لایقه وم یا ډېره پورو پیسوره وم خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه همیشه مثلا کله چې ما د لسم سم امتحان ورکړ په یولسم کې زه بیرته اول نمره شوم په دولسم کې بیا اول نمره ومه خو هغه وخت یې دا و چې نجونو ډېر زده کړې سره لیوالې نه وي یا کله یو کورسونه پکې ډېر نه وي یا خپل استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدلې یا څنګه قصه وه خو مقصد
بیا د خوخي کوم مضمون دی و په جلا جلا د مکتب هم ویلې خو بیا متمن د شوق او دغه یو مضمون سره د چاوي سکه مضمون خوخي ده
او بالکل ډېر مې له دیني مضامینو سره شوق و ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او دا نور عقاید و فقه دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي و او قرآن کریم هم حفظ کړی و نور ډېر علاقه به مې له دیني مضامینو سره له دنیا سره به مې ډېر علاقه و له تفسیر سره به مې ډېر علاقه و دا به مې ډېر زیات لوستله او خصوصا په دغه مسابقو کې دینی مسابقو کې مې ډېر زیات امتحان ورکاو د سیرت مسابقې شوې دي عقایدو مسابقې شوې په دوه کې مې ډېر امتحان ورکاو یو ورځ چې زه په یو لسم صنف کې وم ما د عقایدو په یو مسابقه کې امتحان ورکاو او پغمان په ساتم بیا اول مقام هم وګاټه چې پغه کې بیا رسته لپټاپ هم راکې چې تر اوسه سره دا ډېر زیات روان دي ګران ده بل مې چې خوښ په پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و
پښتو مو یاد کړ
پښتو مضمون د شاعرانو ژوندلیکو د شیبه مچ لوستل دی و ډیر زیات خوند راکوي ان ډیر به سر خوشاله ومه
پښتو مو یاد کړ فرزان جان پښتو مو یاد کړ چې دا پښتنه مې رنه شي د شی بیا د بیا ته لاړې د دې پښتو مضمون سره شوق و کنه کانکور کې بل څه موضوع و یا کورنۍ انتخاب و چې تاسو باید پښتو ادبیات لاړ شي یا دغه شوق
دا به هم درته وایم دا به ستاسو لپاره قصه وکم خو یو بل استعداد چې ما کې دا هغه دا و چې ما ډېر خسته متن لوستلای شو مثلا کله چې ما متن لوسته ټول صف په چپ شي ټول په غوږ غوږ و او حتی یو ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته یعنی لمخې مې کتاب روښانی کاوه نو د پښتو استاد ورته همیشه ژورنالیست ویلې چې ته داسې درس لولې لکه خبرنګار چې وسیږي یعنی لکه خبرونه چې وایي داسې ویلې او بیا کله مې چې دولسم صف خلاص کنو د کانکور پر میرا ولی کنه نو پلار ته ویل چې دا خو پغمان ده یو لری کله د هیڅ امکان نه لري چې زه پنتون ولولم او کامیابیږم هم ورته نه ځکه چې ما خو آمادگی نه دلوستی ما کورسونه نه دلوستی او مکتب مې هم ډیر زر خلاص کړای ده خو رضای یو امتحان به ورکم مقصد چانس به وزم ما چې څه شي کیږي نو همدا چې ما د کانکور پر ما واخستله په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم نو چه نشته نو کانکور پرمه چې واخستره کانکور پر امتحان کې نستم خو خیر څه پوښتنه مې زده وي او څه مې نه وي زده، خصوصا په ریاضیاتو د شان باندې ډېره نه پوهېدلم، خو تور مې کړل نو او په اجتماعي مضامینو مثلا دینی مضامینو ادبیاتو د موضوعاتو کې بخښم، خو څه مې حل کړو څه مې نه زده کړو، دا خو واضح خبر ده چې کانکور کې ټول سره مخ
وي. بالکل.
خو کله چې نتیجه راووتله، مثلا زموږ په کلي کې ډېرو خلکو ډېرو هلکانو امتحان ورکړی و په هغه وخت کې، نو دا ټول پاتې راغلی وه او یو زه په کې کابل پوهنتون ته کامیابه وم، چې دا نو به ډېره زیاتره د خوشحالۍ ځای وه چې کله را باندې زیری وشو چې د کابل پوهنتون ته کامیابی. بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نازړه وه، مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به ووایې څنګه به شي، اوس غواړي چې پانتون ووایي کنه تعجیل اخلي کنه خوشي کوي پرېږدي، یعنی دا قصې تر یوې هفتې پورې هم د تلې ورتلې کنه چې اوس سفتینه هم وکړم پانتون کې کنه. وروسته له هغې مې پلار راته ویلې چې راځه لور سفتینه هم وکړه، یو څو ورځې ورشه، بیا که چېرته نه تللې یعنی نه شوی تللی، بیا پس له هغه نه تعجیل واخلې. وایم ښه همداسې به وکړو. نو لومړی ځل زه لاړم پانتون ته، ډېره لارې سره هم بلده نه یم،
ځکه
او کورم لري و ډېر کار ته نه تللو، ډېره بلده نه وم. نو خیر پلان مې راسره لاړه، سفتینام مې وکوه. نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم، په دې لاره کې م ډېره ښه بلده شوم، موټرو سره م بلده شوم. نو تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې، پلار مې راته ویل چې لور اوس تعجیل اخلو که ویلی شي. وایم نه پوهېږم، ځاوه لور تکړه یې، همداسې ځاو راځه نو څوک دې څه کوي، ته خو نامخته لایقه چلی، همداسې ځاو راځه خپل درس دې وایه، چا سره کار مه لره. نو هماغه و چې بیا ما خپل زده کړې پای ته ورسولې، که نه ومې کولی شوی چې پوهنتون څلور کلنه دوره خلاصه
کړم. څو ساعته لاره وساسې کور نه تر پوهنتون پورې په موټرو کې؟
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کاوه، یو نیم ساعت.
کرایه دی بیا څنګه کوله؟ دا مصارف دی چا ورکول؟ ځکه چې دا خو ډېرې پیسې دي، که څلور کاله حساب کې دا خو ډېرې پیسې راځي.
هو بالکل ډېرې پیسې راځي، خو د چا خبره، یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې، که نه په څنګه ووایم
ټکسي ځانته راغواړي یا ټکسي کې ځې،
پیسې اخلي. یو دا وي چې بس کې ځې، که نه کله به چې بس کې کوټسنګي نه مثلا کمپنۍ نه تر کوټسنګي تلم، 5 روپۍ به مې ورکولې. او دې خو ته به هم یعنی داسې به تللم چې پیسې را باندې ډېرې را نه شي، مصارف ډېر نه شي. نو
کلم داسې شی وو چې پیسې در سره نه وي، پوهنتون ته نه تللې، یا تللې ملګري دو هلته، لکه پوهنتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي، کافیانې اخلي یا نور ځي خوراکونه کوي، تا سره پیسې نه وي، یا زړه دې ورته شوی ویل چې زه ورکې چې ورته وایي خپلې بلستنې سره پښې غځوم، دا درس وایم، دا ډېره ده. کله دې دا فکر کړی پوهنتون کې احساس درغلی؟
داسې وخت نه درغلی چې پیسې به را سره نه وي، ځکه چې یو خو مې پلار به پیسو نه پرېښودلم په هیڅ صورت، کنه دی هغه ډېر کم ماش و، ډېر کم ماش و، بې حده کم ماش و. مګر کله به ویلې چې زه وچه به وخورو خو ستا مصرف به درته درکوم، کنه داسې نه و. پلار مې نه مخته خپل کار کاوه، ښه و، ژوند مو ښه مخته ته. خو بل دا و چې ما په کور کې شاګردان درلودله، وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده، هماغه فیس هم ماته بس و، بیخي بس و. مګر دا واقعیت و چې پیسې به را سره ډېرې وي، ډېرې به نه یعنی د خپل مصرف په اندازه به را سره وي، خو هېڅکله مې هم اضافه خرڅي نه کوله. یعنی هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کې ملګرو سره چکر نه تللم، هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم، یا په ډېرو قیمتي موټر چې ډېره کرایه اخلي که نه ډېرې پیسې اخلي هغو کې نه تلم، بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړه و، تلمه او راتلمه. ټول به راته حیران پاتې و، وای دا فرزانه خو څوک ډېر په پوهنتون کې نه ویني، بس هم درشي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کې بې وخته ځان ویستلی وي. یو علت یې دا و چې زما کور ډېر لرې وه، او که چېرته ما لږ پوهنتون کې ګرځېدلی وم یا خو دېخوا مې ساعت تېر کړی و، نو په ما ډېره ناوخته کېدله، که نه په ما به شپه کېدله، نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه.
د خو د ورونو په اړه درته وایه، کورنۍ کې هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي، او د چا خو تعلیم په نیم کې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته؟
خوراکانی خو می پینزه خوراکانی دی او بدبختانه وایم که څنګه خو یوی خور می هم مکتب خلاص نکه زکه همدا چې طالبان راغلل نو ایوه خور می په ولسم کې و څوک په لسم کې و څوک په نهم کې و څوک څلورم کې و او ایوه خور می وستریم کې دی ایوه بل په شپږم کې ده نو دغه ټول درسونه پاتې شول او یا می ورورک ته چې هغه شکر لسم کې ده اوس او ټول په کور دی او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو
فرزانی که پدر را توایست زکر چه تاسی کلیوال جون کاره ایده خار مو هم کتلی پانتون داد للی هستی یالتا مو خارین جونو سر هم نستوال آره کاره بیرتا پا کلی که ده کور کارونه بیادن ده زدکر ده طول کارونه یعنی یو چه چه یو انجلی یو افغان انجلی باید ولری آغا کیفیتونه و ورتیه وی طول تاسی کشتا بیا پا کلی که ده دغر دول انجونو لگه ساسی پا تیر باند یا پا طول که آغا انجونو چه زدکریم کاره وی آغا ده کلی که می ورتیه و ورتیه وی چه وی آغا مور ده طول زده وی ده دل پارا تقاضا و مومن چنگه وی لکه کورنی غواری چه خپل زمانو تا داسی انگرگانه یا داسی خزی وکری او کنه ده دوی پارای نظر بل سده
دیره دقیقه نو پویگم اگر دل تخلق پخوابه ای که ازدکرو تا ارزخت نور که و خووست بی ازدکرو تا دیر ارزخت ور که وی یعنی مثلا که زخ پلزان پاره وویم یا وقت چیز پانتون تا نتلم کنه خود طبعا اول که دیر زیاد مخالفتونه و ویلی چی ندیزی بعد دا خلق خبری که وی داده اقده مگر یه وقت چی ما زان ثابت که پانتون تلارم یا می وزیفه واخستله یا مثلا پخپل و پخو بانده و داریدم زی یو چوک شوم بیا دیر زیاد تی قدر ور شوم موز چی زکل یو محفل یو زی تلارشم بیا طول بایی چی حالا استاد تا قرمه را رایا یا استاد په خزای باندې کینوي یا حتی د مشرانې خزی د توشک را ته د سپلاس باندې صافي کې وای چې راځه لوره کې دلته نه مات څنګه کینه ما سره کینه یا د تا خبرې را ته ډیر زیات ارزښت لري یا کله چې یو فاتحه یو څه وی الته زه قرات وکړم یا دین په اړه باندې وغږیږم ټول را ته ډیر زیات غوږ وی یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم زما احترام ماشاءالله شکر دی به حد ډیر شوی دی یا د خپل شاګردانې مې چې وي شاوخوا را ته راچرپی روي وایي چې استاده مو ده یا په دې واده کې که نه یا یو څه محفل کې ته چې لاړه شو تر ټولو ډیر ماته قدر را کوي یا هغه څه رسم و رواج چې دی که نه چای ورته را وړه او قورمه ورته را وړه دا وکړه نو دغه موضوع ته کې ولې نو اوس خلک ورته ارزښت ورکوي ډیر زیات
د کار په اړه مرته وایست سره دې چې د قرآن کریم تدریس کوي شاګردان لري نور په کوم برخو کې کار کوي او کارونه څنګه دي عاید ورنه ترلاسه کولای شي عاید شو نور باندې چلیږي او کنه
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم د ماسپښین له خوا هلته ځم او په شخصي مکتب اقرا مدرسه کې استاد یم هلته تدریس کوم او بل دا چې زه په هویت ورسپانه کې ایډیټ کوم د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ کوم د موضوعاتو کې مصروفه یم بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله پښتو ژبې ته مې کار کاوه او بل دا چې زه آنلاین شاگردان لرم مثلا په سویس کې هالند کې جرمنی کې لندن کې دو ملکونو کې آنلاین شاگردان لرم او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورزده کوم پښتو املا ورزده کوم انګلیسي ژبه ورته تدریسوم او د قران کریم تفسیر او تجوید ورته وایم او دغه کارونو کې مصروفه او نور خپل لیکنه
کوم دا خو ډیر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان دا ډیر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي
د چا خبره ټول ورځ بیکاره نه ستایم نو ریکور کار ډیر نه کوم
اې دی خدا
خدا زه تی ناراضی یم ولې نه هو اوس پر ډیر مو ژوند ډیر بدلون کړی دا او ډیر ترې خوشاله یم
فرزنده جان د پښتو کامن وایس په اړه ته وایې د دې کارونه څنګه دي تاسو څنګه کار کوي څنګه پښتو غږونه ثبتوي د سیستم څنګه د کلندو کې راته وایې
پښتو کامن وایس چې د استاد جاندا جهانی له خوا څخه دا پروژه شوی ده او دا د پښتو غږونه ثبتوي د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې او بیا له هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولی شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي یعنی پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کړي یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام ده تر څو چې پښتو پښتو ژبه آنلاین شي کنه. او د دې لپاره خصوصا نجونو ورته ډېر زیات کار کړی دی، ځکه چې د دې بدل کې نجونو ته څه مقدار لږ پیسې ورکوي، یعنی په هرو زر جملو باندې یا په یو سات ریکارډ باندې نجونو ته $2 ورکول کېږي، او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کېږي. او ټول اوس وخت کې 300 شپږ یا ساته کار ثبت شوی دی، یعنی دغونه ساته جملې ورته ثبت شوي دي، او زرګونه کسان پکې کار هم کوي. ډیرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده، او همدارنګه چوي غږونه هم 2 دي، او په دې کې ګډونوال چې دي 6900 کسان دي، چې یعنی د ټول پښتنو نمایندګۍ په اساس په 6900 کسان پکې کار کوي، او په دې کې غږونه ثبتوي چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي، یعنی پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلېږي.
ښه ډېر ښه. تاسو مخکې دا ونه وکړه چې غوښتل دی کابل پانتون کې استاد شي، او دا چې په افغانستان کې د روسي تغیرات او تحولات راغله و نه توانې دي، د سه هیله مندې چې ورځ به وتوانېږي بیرته کابل پانتون کې استاد شي، او کم کار او کم هیلې چې تل لري هغه ته ځان ورسې؟ هیله
خو خامخا ده، ځکه چې زه د ژوند تر ټولو لوی هیله وا چې زه په کابل پانتون کې استاد شم، ځکه زه چې هغه لومړی ورځ کابل پونتون تلاړ مولا هغه دروازې نه چې نوی ورننه وتل مال ته په ما باندې یو ډیر کولای نرم شمال می په مخ ولګیده، او هغه راته ډیر خوسته احساس را کړ چې هغه نری شمال هغه کولی په زو زما په ټول عمر کې هم هیر نه شي. او کله چې زه بیا نوی پونتون تلاړ ما وهلته می استادانی ولیدل چې هغه ډیر کولای لباس غوستای و، او هغه په ډیر لوړ سویه باندې تدریس کاوه، نو مال زان سره داشمنه وکول شي زه به حتمن بیرته یو ورځ پم دی پونتون کې استاد کېږم. او د همدې لامل مې لسړنه مې په واقعیت ډیر زیات درس ویلې، ډیر زیات کوشش مې کولې پونتون په دوره کې، حتی په موټر کې به هم لما سره خپل چپټرونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا مې نه کتل، او ودونو محفلونو ته به په هیڅ صورت نه تللم، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړای و. او بیا همدا چې پونتون مې خلاص کړ ماسترۍ ته مې امتحان ورکړ، چلنی کمر غبی مې وکړل شوې کابل پونتون ماسترۍ ته هم بریالی شوم، او په ماسترۍ کې هم درې سمستر مو ولوستل چې په 2 سمسترونو کې ساول نمره وم، او په یو سمستر کې مې بیا لګ نمرې را کمې شوې چې بیا بل څو کول نمره شو.
ماسترۍ مو پونیم کې پاتې ده،
هیلې ورته ولري خو ما خا هیله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو، او وکولای شم چې تری و مقام پورې ورسېږم.
ماسترۍ مو پونیم کې پاتې ده،
هو ماستری مدري سمستر اول استل او یو سمستر بل پاتې شو.
ډیره زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وته ونیږي کابل پانتون کې استاد شي، او یو ورځ داسې راشي کوم جونې چې اوس زده کړنې شي کولای دی پانتون کې، هغه ستنې شي تاسو استاد شي، او افغان جونې بیرته خونځي او تلاړ شي پانتون تلاړ شي. ډیره مننه فرزانی زیار چې وخت راکړو خبرې دی وکړي را سره پروګرام کې در سره ګډون وکړو، هیله مندیم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیله ته ورسیږي، او نور افغان نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شي. ډیره مننه، ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړې، خپل پروګرام کې مختلف خاطرې در سره شریکې کړې، او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو،
ښه وخت. مخه
الله مو مل شي.
مخه
ناراضي جان اندما، او ناراضي جان اندما، روز یو په بستر کې لکه خوب مې د چشم اندما، روز یو په بستر کې لکه خوب مې د چشم اندما، او ناراضي جان اندما، آه ناراضي جان اندما، روز یو په بستر کې لکه خوب مې د چشم اندما، روز یو په بستر کې لکه خوب مې د چشم اندما. Thank you.
زفن والے ساوان شر شمس و قمر ماد زفن والے ساوان شر او او سخش لو گزران دما او او سخش لو گزران دما گوٹیوں پر اس کر کے لگا خوب میں جو چشم دما گوٹیوں پر اس کر کے لگا خوب میں جو چشم دما او او ناراضی جانم دما ਜਾਨਮ ਤੇ ਮਾਂ ਰੁੱਤਿਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੇ